アーサーデイラジオ。
ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د سهار وو بجې شوې د ازادي رادیو دوه لساته پر لفسي خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم در لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو د څو طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولې دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د وخت رسېدلی چې له طالبانو سره د لنرمخته انکار واخیستل شي. پر دې موضوع پر راپورونو سربیره د افغانستان په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو ته. سر کریسو مهم خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاو خواتیا بهرنی او کورنیو یاغیان دی وجل کېدو خبره کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرنیو او کورنیو یاغیانو لوژل کېدو خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ځانګړو جزو تامونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه یاغیان د عملیاتو په جریان کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم تلفات رسېدلي دي.
په تعداد 79 نفر دشمن کشته شده، 92 نفر شهید شوه،
نه هاویا یاغیان وژل شوي، 29 ټپیان شوي، 16 نیول شوي چې نه پاکستانیان او 13 افغانان دي. زموږ هم 4 تنه شهیدان شوي دي. جنرال شهزاد په وینا په دغو عملیاتو کې د مرکزي بغلان او دندغوري سیمې له یاغیانو پاک شوي دي. د کورنیو چارو وزارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په تیرو دوو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر د هغې چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد ترانزیتي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په ارک کې وشوه، د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غني د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بیرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو 40 تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولې دي چې افغانان اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ اخبار کړو وویل 13 تنه دوی نیولې او د بریتانیا پولیسو 11 تنه د لندن په هیترو هوایي ډګر کې نیولې دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا دغو قاچاق وړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې 4,250,000 ډالر له هغو افغانانو چې اروپا ته یې را رسولي دي ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر العلي ازادي راډیو ته د لوبې په اړه وویل:
ما در راه آمادگی با سوریه
له سوریه سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنګلاديش ته ځو، څو له لاوس سره یو لوبه وکړو، بیا به له هغه ځایه بنګلاديش ته لاړ شو او له بنګلاديش سره به هم یو مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسېدو لپاره افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه، کمبودیا، جاپان او سنګاپور سره یو ځای شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان فوټبال ټیم لومړۍ لوبه د جون په 11 له سوریه سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د مې په 13 جنیوا ته ولاړ شي او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې تېره ورځ وویل چې واشنگټن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د اټومي لانجې په برخه کې یوه هر اړخیز تړون ته د جون تر آخره ورسیږي. جان کری او جواد ظریف تېر ځل په ایران کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسأله پکې نه وي. جو بایدن تېره ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته هم اشاره وکړه او ویویل
I see it being overwhelmingly in our interest to continue to cooperate in Iran.
زما په نظر دا زموږ سخت په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاري او تداوم ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه هم دا راز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاري او اړتیا شته. په دې یو بل خبر لمخې د اوباما د ادارې چارواکو پرون خبرداری ورکړ چې کانګرس اجازه ورکړي چې د هغه قانون چې په هیواد کې دننه څارنې ته اجازه ورکوي اعتبار پای ته ورسیږي. د امریکا د پولیسو فدرالي اداره اف بی آی به ونتوانېږي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا امریکا ته د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو مخه ونیسي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتل او ویویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار نیونی وو. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تېرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 240 ډیر کسانې د ښار دننه او شاوخوا وژلې دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا حمایت وکړي. ستولتنبرګ تېره ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د خبرو په مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. ده وویل چې ماسکو د خپل پوځي ځواک او تېري کوونکي نشنلزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی مځکې لاندې کوي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې البته په لویو ښارونو کې په 1200 په منځنۍ او بخې په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو اوریدل شي. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د جوزا د میاشتې 8 ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 28 سره سمون خوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولې دي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې له طالبانو سره دې له نرمښته کار واخیستل شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستلی شي.
د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران چې پرون ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د ټیټ کیفیت او ناوړه وضعیت له امله استجواب کړي وو وایي دوی ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي.
د کانکور اصلاح بدون د معارف د اصلاح نه ناممکنه ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سوریې حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه هم درته خبرو. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه 15 مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی وو چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته ولاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د 15 طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ 15 کلن بندیز د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګدال نږدې 15 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکای چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلې بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي، که چېرته پر دغو 500 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د ډېره رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي، او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به مونږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یوه تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یوه طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیره اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یوه تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو 14 غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
د طالبانو هغه 15 مشران چې له یو کال راهیسې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي د نظربندۍ وخت د دوشنبې په ورځ پای ته رسېږي، خو د دوی په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هېواده بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې د دغو کسانو د څار موده دې تمدید شي. دا موضوع بیا هم احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره شریکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست کې د دغو کسانو شمول یت د سولې پر خبرو څه تاثیر کولای شي. مولوی شهزاده شاهد په جواب کې وویل
که دوی ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنگونه دغسې په شدت باندې ادامه وکړي، مونږ ته څه فایده ده؟ مونږ ته که دوی د تور لیست نه ویستلی شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، دوی دپاره دفتر او ادرس وي او دوی نور هم تشویق او ترغیب شي چې په جنگ باندې خو دا مشکل حل نه شو، یوه لاره پاتې ده او هغه د سولې لاره. مونږ افغانانو مو ته ضرورت لرو، ګاونډیانو مو ته ضرورت لري او جهانیانو مو سولې ته ضرورت لري، ځکه په دې اور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره پکار دا ده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوئ چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه 15 مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي ممکن دوی بیرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تیر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نه هم لرې پاتې شوي دي. د دې نه پس به د جنګ او د تشنج او د افغانانو سره خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو به دی طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو 12 میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي، بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامع جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده او هغوی په دې باره کې به نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي، مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نه شي که موږ ته ګاونډیان جهانیان تسهیلات هم برابر کړي دلته به سوله رانه شي. دا خبره چې بعضی احتمالات دی چرته دی ټلیفون کړی دی یا باینده څه وکړي خاتمه مستوره ده ولې تر کوم ځای چې مونږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي رابطې کېږي د تبادله د نظریاتو ده زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و. یو ځل بیا پام وکړئ د حساب د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرنیو او کورنیو یاغیانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان ولسمشر د هغې چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد ترانزیتي لارې د کار ای د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. د اسپانیا حکومت وایي پولیسو 43 تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولی دي چې افغانان اروپا ته په قاچاق وړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې دو ورځې وروسته جنیوا ته لاړ شي او د ایران بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور خبرو کې برخه واخلي. د اوباما د ادارې چارواکو پرون خبرداری ورکړ چې کانګرس اجازه ورکړي چې د هغه قانون چې په هیواد کې دننه څارنې ته اجازه ورکوي اعتبار پای ته ورسیږي. د امریکا د پولیسو فدرالي اداره اف بی آی به ونه توانیږي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا امریکا ته د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو مخه ونیسي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسئله پکې نه وي. سوریایي فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې 40 تنه په ډزو وژلي دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل ناتو به د ټولو اروپایي هیوادو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. ازادي راډیو اورئ د سهار 8:10 دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د حملې په اړه تبصرې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي که د دې برید هدف په رښتیا هغه میلمستون و چې زیات بهرنیان پکې اوسېدل دا په دوو اونیو کې دوهم ورته برید دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له یاغیانو سره په جګړه کې بوخت دي. ګارډین ورځپاڼې چې په بریتانیا کې چاپیږي په کابل کې پر هوټلونو د سختریزو پر حملو تبصره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس ملګرو ملتو ویلي چې سږ کال د ملکیانو د مرشوبلو شمیر بې ساری و. د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 970 زیات ملکیان وژل شوي او 1906 نور ټپیان شوي دي چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات دی. خو نیګر ټایمز ورځپاڼې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د کانونو شبکه د افغانستان بل ناکامي لولو چې د امریکا د دفاع وزارت او د جیولوجۍ د سروې ادارې په 2010 میلادي کال اټکل وکړ چې افغانستان د $1 تریلیون په ارزښت مس وسپنه لاجورد سره زر او لیتیم لري. همغه وخت په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان ویلي و چې د افغانستان په قانونو کې ستر اقتصادي ظرفیت شته چې که توجه ورته وشي ډیرو خلکو ته روزګار برابرولی شي او کېدای شي افغانانو ته د عوایدو یوه لویه منبع وګرځي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د کانونو د استخراجولو لپاره په لسګونو میلیون ډالره لګولي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه زیاتوي اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به سالم مدیریت حاکم کړي خو اشرف غنی تر اوسه پورې په حکومت کې له داخلي ستونزو سره مخامخ دی. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان په نارامو سیمو کې پر قانونو د لګښتونو څارنه اسانه نه ده او تر ټولو مهمه لا دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د خاص سرمفتش د ادارې د څارونکو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی او دا کار د څارنې د کار ستونزې ډېروي.
ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې اکثره غړي د پوهنې او د لوړو زده کړو ټیټ کیفیت او ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له اړوندو ارګانونو څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. ولسي جرګې پرون د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي او د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن خپلې عمومي غونډې ته ځواب کړی و. دغو وزیرانو وویل دوی ته په وزارتونو کې ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي او د حل لپاره به یې تر خپله وسه کوښښ وکړي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د پوهنې او لوړو زده کړو ټیټ کیفیت په خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې کمزوري څر د کتابونو نشتون په ځینو ولسوالیو کې د ښوونځیو نه موجودیت ښوونکي په خپل وخت درسونو ته نه حاضرېدل په کانکور کې درغلي د پوهنتونونو کم جذب او په دواړو ارګانونو کې اداري فساد هغه ستونزې وي چې اکثره وکیلان یې یادونه کوي. ولسی جرګې د چهار شنبې په ورځ د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي او د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن د دې ستونزې د حل لپاره د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی و. د ولسی جرګې غړي الاګل مجاهد وویل چې په کابل کې ښوونځي ودانۍ لري خو د درس لپاره ښوونکي نه لري.
په کابل او ولسوالیو کې ښوونځي ښه جوړ شوي خو ښوونکي پکې نشته. پلار خپل بچیان ښوونځي ته لیږي، تر یوې بجې بیکاره ناست وي او بیا بیرته کور ته ځي.
اکثر وکیلانو دې ته ورته ستونزې بیانولې او ډېری ویل چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې له سره ښوونځي نشته خو د ښوونځي په نامو له معرف څخه پیسې ایستل کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي دا خبره مني او وایي چې یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د یاد موضوع او په ټوله کې د معرف د وضعیت په اړه څېړنه وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وکیلانو ته وویل چې 50 پسلو کې ښوونځي لازم تعمیرونه نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې کیفیت ډېر ټیټ دی چې علت یې د مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. هغه زیاته کړه دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 50,000 ښوونځي فعال دي چې 8.1 میلیونه نجونو او هلکانو ته د 1,800 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په پخوانیو ارقامو کې ځکه مبالغه شوې وه څو مرسته کوونکي له افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي. وکیلانو د افغانستان د پوهنتونونو په جذب او د کانکور په کمیټه کې په درغلي هم انتقادونه کول او سپارښتنه کوله چې باید دا ستونزه ژر هواره سي. د لوړو زده کړو وزیر فرید مومن ویل چې د کانکور د کمیټې د اصلاح او د محصلینو د جذب لپاره نوي پروګرامونه لري.
د کانکور اصلاح بدون د معرف د اصلاح نه ناممکنه ده. په دې خاطر باندې مونږ یعنی تهدابي او اساسي کار ته ضرورت لرو چې په معرف کې د معرف په سیستم کې اساسي تغییرات رامنځته کړو تر څو چې مونږ وکړو شو کانکور سیستم هم
معیاري کو او با کیفیت کو. اغلې مومنول چې دا محل په ټوله هواد کې 111 خصوصي پوهنتونونه فعال دي چې د لوړو زده کړو وزارت یې د کیفیت لوړولو لپاره پلټنې پیل کړې دي.
په عین حال کې ډېر خلک د زده کړو له خصوصي کورسونو څخه هم ګیلمن دي. دوی وایي چې فیسونه ډېر لوړ دي او د زده کړو کیفیت هم ټیټ دی. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دی ایران د بشری حقونو سازمان وایي په تېرو څو اونیو کې لسګونه کسان په دغه هیواد کې اعدام شوي دي. محمود امیری مقدم د دې سازمان مؤسس او ویان څرګنده کړه چې یوازې د تهران په قزل حصار زندان کې له 30 زیات بندیان چې د مخدره موادو په قاچاق تورن شوي وو اعدام شوي دي. تر اوسه دا نه ده تایید شوي چې آیا په دغو اعدام شوو کې افغانان هم دي، خو له دې مخکې په ایران کې ډېر افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار ځړول شوي دي. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
د ایران حکومت په وروستیو 3 اونیو کې څه د پاسه 60 کسه اعدام کړي دي. کېدای شي یو شمیر افغاني محبوسین هم په دې جمله کې اعدام شوي وي، خو د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی دفتر په ناروې کې دی یوازې د یو افغان د اعدام خبره کوي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي
در 15 ماه می
د می په 15 څلور بندیان په شیراز کې هم اعدام شول چې یو کس د افغانستان تبعه و چې نوم یې مشته څرګند نه دی.
د
ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یوازې د قزل حصار په زندان کې ټول ټال 44 کسه او 22 د تیرې دوشنبې په ورځ اعدام سوي، خو د ایران په نورو ښارونو کې هم ورته اعدامونه ترسره سوي چې په مجموع کې د اعدام سویو کسانو شمیر څه د پاسه 60 کسانو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر زیاتوي چې د قزل حصار ځینې دغو بندیانو له اعدام مخکې په داسې حال کې چې په سر باندې یې قرآن کریمونه نیولي وو او په لیکل شویو دړو کې یې د ایران له مذهبي مشره غوښتي وو چې د اعدام حکم د تخفیف سي، خو بیا هم اعدام شول. په دغه زندان کې زرګونه کسان اوسي چې د مخدرو موادو د قاچاق او ساتلو په تور په اعدام محکوم سوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغو کسانو کوم مدافع وکیل درلوده کنه وویل
دادرسی عادلانه به هیچ وجه وجود نداره.
عادلانه محاکمه هیڅ نشته. دغه محبوسین چې کله نیول کیږي لومړی د توقیف او تحقیقاتو پر مهال هیڅ کوم وکیل نه لري او په همدې موده کې شکنجه کیږي. موږ په دې اړه ډېر راپورونه لرو.
ښاغلی مقدم زیاتوي چې له تورنو کسانو د تحقیقاتو په مهال اقرار اخیستل کیږي او کله چې محاکمه پیل سي دوی ته یو شکلی وکیل ټاکل کیږي چې هغه هم له محبوسینو کوم ډول دفاع ځکه نشي کولای چې ورله مخې له دوی څخه اقرار اخیستل سوی وي. هغه وایي د ټولو هغو محبوسینو چې د مخدرو موادو په ارتباط نیول شوي دي وضعیت ښه نه دی. د محبس چارواکي له بندیانو سره ناوړه چلند کوي. په تنګو ځایونو کې ډیر شمیر کسان اوسي او له مخدرو موادو څخه په زندان کې استفاده مروجه ده چې خپل چارواکي واردوي. ښاغلی مقدم زیاتوي چې د افغاني زندانیانو وضعیت نسبت نورو ته ډیر ناوړه دی.
پسینه کې پاتې کیږو. د سوریې حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرون یې پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي څو پرې نږدې چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شبر اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکارۍ غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او رونه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هره ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی. مخالفان له رژیم او داعش سره او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د ژوند رنګونه
ودونو به دا رواج و کور والا به دوی ته نکروجې راوړلې هغه به راوړې یو بل ته به یې لیږلې که نه.
کوم شیانم پخول ودو کې اکثرا
غوښې وې وریجې وې دغه وې.
نور مصارف څنګه و مثلا کالي سو تلا دغه شیان؟
کالي دا اوسې به ګاڼې به ورته کولې موږ ورته ګاڼه وایو. دا د لاسو باو ګانده به ورته کول غلبېلۍ به ورته کولې مقصد چار ګل به ورته کاوه دا شیانو.
غلبېلۍ څه شي؟
غلبېلۍ چې په دې دلته اچي په تندي باندې و.
بیا دا ارزانه او قیمته څنګه و؟
نو هغه خو هغه وخت سره خبره و مقصد هغه وخت سره خو ارزانه و.
تا خپل چې واده کړی کډې ته کوم شی نه اخیستی و؟
ورته یو غلبلې مې نه ده ورته اخیستې. موږ ورته باوګان وایو بنګړي و دام وې ګل میخې ورته وایي چې په دې لستونو باندې هغه کوي دام وې.
کالي دې څو جوړه ورته کړي و؟
کالي به یاره څلور جوړه و.
څلور جوړه
په وخت کې
یو جام دا څلور جوړه
و نو دا خو داسې هغه زیات لکه دا څلور جوړه و چا به دوه خو موږ به زیاره دا څلور جوړه کدي کله به پلار کړه تله یا به مغه کړه ته نو دغه به څلور جوړه ورته کول خلک
کاکا دې سپیتی زغر جوړ کالای دې په څو روپۍ واخیست
نو هغه هغه وخت کې خو هغه اوچکانو نه وو که نه ښه شی اوچکانو ښه شی اوچکانو نو دغه اوچکانو به خلکو ورته کول تقریبا کېدل به وخت ارزاني وه که نه یاره دغه نن زمانې سره به جوړېږي تقریبا 2000
اوس بیا څه رقم شیان اخلي
اوس خو ګران ګران دي چای نه پلچي ورته وایي چای نه ویلوټ ورته وایي دا کپڑا ده که نه هغه ریشمینی ده چمک وي اوس دغه مضبوط هم ده او ښه هم ده وادی واده تب ادارا تک سب ابل وادہ ابل وادہ تبل جوڑا ہوں گی یقین وہ کیا سیدھے خل کو وس نہ کی گی لیکن رواجوں خود یہ من
داود جون رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پایته ورسیده. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زنوری اس نوری لتاسو اجازه غواړم خو احمد جعفر احمدی ته مایکروفون سپارم. مهرباني خرغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. ممنوعیت رفت و آمد 5 ساله بر 5 تن از افراد ارشد گروه طالبان که در قطر زندگی می کنند به روز دوشنبه به پایان می رسد. کنگرس امریکا طرفدار تمدید این ممنوعیت و شورای عالی صلح هم مخالف. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی و همچنان در مورد انتقاد حکومت سوریه هم خواهید شنید. گفته است حملات ائتلاف بین المللی جلو پیشروی‌های گروه دولت اسلامی را در پالمیرا نگرفته. پیش از همه خبرها. یک مقام افغان از کشته شدن ده‌ها طالب در بغلان خبر داده است. داعش 20 مرد را در پالمیرا کشت و وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران در پایان همین ماه میلادی با هم دیدار می‌کنند. یک مقام وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن نزدیک به 80 شورشی خارجی و داخلی در ولایت بغلان خبر می دهد. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان قطعات خاص وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که این شورشیان در جریان یک عملیات کشته شدند.
با تعداد 79 نفر دشمن کشته شده، 92 نفرشان زخمی شدند، 36 نفر اسیر، 6 نفرش پاکستانی، 3 نفر افغانی، 4 نفر ما شهید شده است.
به گفته جنرال شیرزاد در این عملیات مناطق بغلان مرکزی و دند غوری از وجود شورشیان پاکسازی شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور غنی با نمایندگان شرکت‌های چینایی که کار را بالای سرک ترانزیتی کابل جلال آباد بنابر دلایل امنیتی متوقف ساختند دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری در این نشست که دیروز در ارگ برگزار شد، مسئولان تصدی محافظت عامه وزارت داخلی افغانستان نیز شرکت داشتند. رئیس جمهور غنی از مسئولان این تصدی خواست امنیت کارمندان و اعضای شرکت‌های چینایی را تأمین کنند تا کار ساختن سرک بگرامی تا سرخرود ننگرهار دوباره آغاز شود. حکومت اسپانیا میگوید پلیس 24 تن را در اسپانیا و بریتانیا به اتهام قاچاق افغان‌ها به اروپا بازداشت کرده است. پلیس اسپانیا در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته که آنها 13 تن و پلیس بریتانیا 11 تن دیگر را از میدان هوایی هتروی لندن بازداشت کردند. به گفته پلیس اسپانیا این قاچاقبران در 6 ماه گذشته 4,250,000 دلار را از درک قاچاق افغانها به اروپا به دست آوردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌خواهد در 30 می به ژنو برود و در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران با همتای ایرانیش گفتگو کند. جف راتکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت واشنگتن به این باور است که 6 کشور قدرتمند جهان و ایران می توانند با یک موافقتنامه همه جانبه روی مسئله هسته‌ای تهران تا اخیر ماه جون به توافق برسند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان اخیراً ماه جون را برای رسیدن به یک توافق با ایران ضرب الاجل تعیین کردند. فعالان سوریه میگویند گروه شورشی دولت اسلامی 20 مرد را در پالمیرا کشته است. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تمامی این 20 تن به روز چهارشنبه در برابر جمعیت انبوه از مردم که در برابر تئاتر رمان پالمیرا حضور یافته بودند با ضربه گلوله کشته شدند. گروه داعش ادعا کرده که همه این مردان از حکومت سوریه حمایت می کردند. و معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید کشورش تلاش می کند تا در منافع مشترک با روسیه همکاری کند در صورتی که مسئله پامال کردن اصول در میان نباشد. جو بایدن دیروز در مرکز تحقیقاتی انستیتیوت بروکینگز واشنگتن به ارتباط داشتن ایران با همین همکاری ها اشاره کرد و افزود
به
نظر من خیلی به نفع ماست که در مورد ایران به همکاری ها ادامه بدهیم. جو بایدن همچنان گفت که برای مبارزه با تروریسم به همکاری های مشترک با روسیه نیاز است. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری ممنوعیت رفت و آمد بر 5 عضو ارشد گروه طالبان 3 روز بعد به پایان می رسد. شورای عالی صلح طرفدار تمدید ممنوعیت نیست.
که دی دا سوچ کهی چه دی بانی با منگه در تازیرات تمدید و دا با گته و چیز ما پا خیال چه در سولی در پارا گته نکهی.
پایان عملیات نظامی در بغلان نتیجه چیست؟
دشمن در 3 ولسوالی تارکات داشت که ولسوالی ترخمری بود، بغلان مرکزی و دانه غوری. در 3 ولسوالی جواب دادن شکن برایشان داده شده.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی، نبود معلم در برخ مکاتب شکایت وکیلان در پارلمان.
شاگردا از پدر مادر خود میان در مکتب تا یک بجه بیکار هستند، پس میرن به خانه خود.
و در رنگ‌های زندگی امروز از زبان یک معلم میشنوید.
شاگردکای ما از اقتصاد ضعیف دارن، لبکای خشک میان، یعنی چطور وجدان ما قبول کنه که می وقت که پیش ما زیر میکنه میره ما سرتید، یعنی خدا نخواسته به چشمشان خواب بزنه.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. 3 روز به پایان ممنوعیت سفر 5 تن از اعضای ارشد گروه طالبان در قطر باقی مانده است. ایالات متحده آمریکا به خصوص کانگرس این کشور می‌خواهد تا حکومت قطر این ممنوعیت را تمدید کند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید باید با رهبری طالبان از نرمش کار گرفته شود تا تلاش‌های صلح نتیجه بدهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ممنوعیت رفت آمد 5 ساله بر 5 تن از افراد ارشد گروه طالبان که در قطر زندگی می کنند روز دوشنبه پایان می یابد. نورالله نوری، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخواه و محمد فاضل آخوند پارسال از زندان گوانتانامو رها شدند و در بدل آنها با برگدل، یک عسکر آمریکایی که در قید گروه طالبان بود، آزاد شد. آمریکایی ها پس از مبادله برگدل با 5 زندانی طالبان از دولت قطر خواستند تا این رهبران طالبان به کشور کشورهای دیگر سفر نکنند. بوب بگدل 5 سال پیش از آن که آزاد شود زمان از سوی طالبان مسلح اسیر گرفته شد که از پایگاه نظامیش در افغانستان بیرون شده بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده که آنها با مقامهای قطری گفتگو کردند تا ممنوعیت از سفر روی این 5 تن را که در روز اول جون به پایان میرسد تمدید کند. اما قصر سفید تا حالا به صورت آشکار اعلان نکرده که روی ممنوعیت بر این 5 عضو ارشد گروه طالبان به کدام توافق رسیده باشد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت تلاش‌های صلح ادامه دارد و اگر باز هم روی این 5 تن ممنوعیت وضع شود شاید بر این تلاش‌ها تاثیر منفی بگذارد.
زما په نظر اوس وخت ډیر رسیدلې دی چې
با باور من زمان آن فرا رسیده که با رهبری طالبان از نرمش کار گرفته شود و اگر آنها فکر می کنند که ممنوعیت ها را تمدید کنند و آن مؤثر خواهد بود، با باور من این کار برای صلح نفع نمی آورد. در کنگرس امریکا در 12 ماه گذشته چندین بار روی این موضوع تمرکز شده که قطر باید از این 5 عضو ارشد طالبان نظارت درست کند. آدم شف یک مقام ارشد در کمیته استخبارات کنگرس امریکا میگوید در 12 ماه گذشته به این حد نگران نبوده، طوری که برای ماه 13 و 11 ماه پیش رو نگرانی دارد. با نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس از میان این 5 فرد ارشد گروه طالبان حداقل یکی از آنها در 12 ماه گذشته به صورت پنهانی با شورشیان مسلح تماس گرفته اما درباره آن معلومات دادن نشده است. قصر سفید در این مورد گفته که تلاش ها را برای نظارت از یکی از این افراد بیشتر ساخته است. هفته گذشته جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا هم گفته بود که از میان 5 تن از افراد گروه طالبان در قطر حداقل یکیشان با سایر طالبان تماس گرفته است. 4 تن از این افراد در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شاملند که بر اساس قانون حق مسافرت ندارند. شمار از اعضای کنگرس امریکا نگرانی دارند که مبادا 5 عضو ارشد گروه طالبان از قطر دوباره به افغانستان بروند و به میدانهای جنگ برگردند.
ممنوعیت رفت آمد 5 ساله بر 5 تن از افراد ارشد گروه طالبان که در قطر زندگی می کنند به روز دوشنبه به پایان می رسد. کنگرس امریکا طرفدار تمدید این ممنوعیت، شورای عالی صلح مخالف، نظر شما چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در این مورد با ما در تماس شده می توانید و پیام بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک مقام وزارت داخله افغانستان از کشته شدن نزدیک به 80 شورشی در ولایت بغلان خبر می‌دهد. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قطعات خاص وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت که این شورشیان در جریان یک عملیات کشته شدند. به گفته او در این عملیات مناطق بغلان مرکزی و دند غوری از وجود شورشیان پاکسازی شدند. جنرال شیرزاد دیگر چه گفت؟ در این گزارش بشیر احمد غزالی بیشتر بشنوید.
جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان قطعات خاص وزارت امور داخله، از شکست مطلق طالبان و تصفیه کلی بغلان مرکزی و دندغوری، دو منطقه که بخش های زیادی از آن در کنترل طالبان بود، خبر داد و گفت جنگ ختم شده، ولی اگر تحرکاتی از مخالفین دولت دیده شود دوباره آنها را سرکوب خواهند کرد.
عملیات ختم شد به خاطر که دشمن در 3 ولسوالی تحرکات داشت که ولسوالی پیرخمری بود، بغلان مرکزی و دانه غوری. در همین 3 نقطه دشمن که تحرکات داشت در 3 ولسوالی جواب دادن شکن برایشان داده شده.
او که شخصا در پهلوی سایر نیروهای امنیتی در این عملیات حضور داشت به رادیو آزادی گفت از این که دشمن تلفات سنگینی دیده مجبور به فرار از منطقه شده است.
به تعداد 79 نفر دشمن کشته شده، 92 نفرشان زخمی شدند، 36 نفر اسیر، 6 نفرش پاکستانی، 30 نفر افغانی، 4 نفر ما شهید شده است، به تعداد 22 نفر
مجروح گردند.
باید گفت در این جنگ مردمان غیر نظامی نیز در امان نمانده اند. هرچند رقم دقیقی از تلفات و زخمی های افراد ملکی در دست نیست، اما قوی ترین تخمین ها حاکی از آن است که حدود 10 تن از این مردم کشته و نزدیک به 20 تن دیگرشان زخمی شده اند و این افزون بر سایر خساراتی است که آنها در طول همین 30 روز عملیات متحمل شده اند. خسارات مانند بیجا شدن های جمعی که هنوز زیادیشان برنگشتند، زیانمند شدن زراعت و مالداری و خانه های زیادی که در اثر آتشباری های هر دو طرف تخریب شده اند. انها دهاقین اند از اسلام آباد دندغوری، ساحه‌ای که بعد از 30 روز جنگ شدید به دست دولت افتید. آنها در همان محلهشان به رادیو آزادی گفتند ناامنی بلای جانشان شده و اگر امنیت تأمین نشود زیانهای بیشتری را متحمل می شوند.
تا که امنیتی باشد از کجا دراو کنیم؟ چی رقم دراو کنیم؟ برای مجد می زنیم طالب هست هر سن دیگر.
تا که امنیت نباشه نی زندگیش نی کشتکار ای چیز به پیش نمیره. پیاز ما خوش خاص یعنی سینه تو سی یعنی این پیاز از ماست یعنی کشتی ماست تو برو که در گرفته یا در نگرفته از بالا هوا هم نمیه نامنی هم است. اگر مشکلی باشه از نامنی پیدا میشه. نامنی هم نباشه هر چیز است.
آنها که وحشت و استراب در سیمایشان نمایان بود گفتند صلح و امنیت یگانه آرزویشان است که اگر به آن برسند میتوانند به سایر سختی های زندگی مانند فقر و بیکاری که دامنگیرشان هست پایان بدهند.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. تا لحظات دیگر نشریه های غربی را مرور خواهیم کرد، اما حالا رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. سه روز به پایان ممنوعیت سفر 5 تن از اعضای ارشد گروه طالبان در قطر باقی مانده، ایالات متحده آمریکا به خصوص کانگرس می‌خواهد تا حکومت قطر این ممنوعیت را تمدید کند. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه فردا با تیم لاوس وارد میدان خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد در 30 می به ژنو برود و در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران با همتای ایرانیش گفتگو کند. فعالان سوریه می‌گویند گروه شورشی دولت اسلامی 20 مرد را در پالمیرا کشته است. و معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید کشورش تلاش می‌کند تا در منافع مشترک با روسیه همکاری کند در صورتی که مسئله پامال کردن اصول در میان نباشد. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
تعدادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله اخیر بر یک هتل کوچک در وزیر اکبرخان کابل مطالبی را به نشر رساندند. واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد اگر هدف حمله واقعا هتل باشد که خارجیان در آن زندگی می کنند، در دو هفته این دومین حمله خواهد بود که بر چنین یک هتل در کابل صورت می گیرد. به نوشته واشنگتن پست این حمله در یک زمان صورت گرفته که قوای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف این کشور با شورشیان طالب در جنگ می باشند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم بر حملات اخیر و مخصوصاً حملات بر هتل‌ها در کابل تمرکز کرده و نوشته است که در این حملات بیشتر افراد ملکی آسیب می بینند. به نوشته گاردین سازمان ملل متحد گفته است که در سال جاری تعداد تلفات ملکی بی سابقه بوده و در 4 ماه اول این سال بیش از 970 نفر کشته و بیش از 1960 نفر زخمی شدند که در مقایسه با ارقام تلفات ملکی در عین مدت سال گذشته 16% بیشتر می باشد. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مشکل اقتصادی افغانستان را بررسی کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان شبکه مادن ناکامی دیگر در افغانستان. به نوشته روزنامه وزارت دفاع و اداره سروی جیولوژی آمریکا در سال 2010 تخمین نمودند که افغانستان یک ذخیره طبیعی 1 تریلیون دلاری دارد. از جمله آهن، مس، لاجورد، طلا و ماده لیتیوم که در صنعت به کار برده می شود. در آن وقت قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان گفته بود یک ظرفیت بزرگ اقتصادی در معادن افغانستان نهفته است که اگر به آن توجه شود می تواند برای تعداد زیاد مردم جای کار پیدا کند و یک منبع بزرگ درآمد برای این کشور شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد ایالات متحده در راستای آمادگی برای استخراج معادن افغانستان ده ها میلیون دلار را به مصرف رسانده است ولی تا حال کدام نتیجه به دست نیامده. به نوشته روزنامه اکنون رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی تعهد کرده که مدیریت سالم را در تمام بخش ها حاکم خواهد ساخت. اما تا حال او هم با برخورد های داخلی در حکومت خود و حتی با بعضی از متحدین خود روبروست. به نوشته نیویورک تایمز یگانه امیدواری برای تنظیم ذخایر طبیعی افغانستان در آینده این است که کمک های آمریکا به افغانستان درست مدیریت شود و مبارزه جدی با فساد اداری صورت بگیرد، زیرا فساد اداری و مدیریت ناسالم شبکه معادن افغانستان را ناکام ساخته است. اما به نوشته روزنامه نظارت بر این مصارف هم در یک منطقه جنگ کار آسان نیست و مهمتر از همه این که تعداد ناظرین اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان 40% کاهش یافته است که این عمل کار نظارت را مشکل تر می سازد.
مواد مخدر که دشمن آینده جوانان افغان خوانده می شود در بخش‌های مختلف افغانستان علاقمند زیاد دارد. وزیر داخله این کشور به ماموران پلیس دستور داده تا با فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی کنند.
کته کسی که مواد مخدر به فروش می رسانه یا اینمیست که اولاد از این وطن در این مرض گرفتار می کنه، اونمو تو برخورد می کنیم که مثل با یک دهشت افغان تروریست کنیم. یکی خود است، یعنی امر اکید است، از نمیاره امر اکید است، این قانون است که باید سلاح اینا مبارزه جدی شود، در جمله اولویت های ما قرار دارد.
اما این دستور نورالحق علومی چقدر به کاهش استفاده از مواد مخدر در افغانستان کمک خواهد کرد؟ از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام فرستاده می توانید 0700-08-46-20. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجه ها دنبال کرده می توانید. چرا بخش های معارف و تحصیلات عالی افغانستان در وضعیت خوب قرار ندارند؟ این پرسش را دیروز نماینده های مردم در ولسی جرگه از مقام های درجه 1 وزارت های معارف و تحصیلات عالی پرسیدند. آنچه پایین بودن کیفیت درسی در مکاتب و پوهنتون های افغانستان و نبود معلم در برخی از مکاتب خوانده شده پای این مقام ها را به ولسی جرگه کشاند. تمیم اخگر گزارش می داد.
ولسی جرگه روز چهارشنبه اسدالله هنی بلخی وزیر معارف و فریده محمد وزیر تحصیلات عالی افغانستان را در نشست استجوابیه این جرگه فراخواند. اللهگل مجاهد یک عضو این جرگه گفت که مکاتب در کابل تعمیر دارد اما معلم مسلکی ندارد تا تدریس کند.
اطراف کابل با ولسوالی ها مکتب ها بسیار خوب ساخته شده، تعمیر های بسیار خوب ساخته شده، مگر معلمین نداره. شاگرد ها از پدر مادر خود میان در مکتب تا یک بجه بیکار هستند، پس میرن به خانه خود.
اکثر وکلا مشکل مشابه را بیان نموده، گفتند که در برخی مناطق جنوبی کشور با وجود اینکه مکاتب فعالیت ندارد اما به نام مکاتب از وزارت معارف پول گرفته می شود. مسئولین وزارت معارف با تایید این مشکلات می گویند که در این خصوص هیئتی را توظیف نموده اند تا در مورد مکاتب و وضعیت معارف در ولایات بررسی کنند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان گفت که 50% مکاتب در این کشور تعمیر لازم نداشته و در مناطق دوردست کیفیت معارف بسیار ضعیف است و علت این همان مشکلات در معارف کشور را نبود معلمین مسلکی عنوان کرد. آقای بلخی افزود که همکنون در سراسر افغانستان 15,000 مکتب فعال است و 8.7 میلیون دختر و پسر از سوی 188,000 معلم مصروف آموزش هستند. وزیر معارف افغانستان همچنان گفت که در ارقام گذشته مبالغه صورت گرفته است تا کشورهای کمک کننده با معارف این کشور بیشتر کمک نمایند. وکلا در خصوص جذب محصلان به مؤسسات تحصیلات عالی و موجودیت تقلب در کمیته کنکور نیز انتقاد نموده خواستند تا به این مشکلات راه حل دریافت گردد. فرید مهمن وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت که برای اصلاح کمیته کنکور و جذب بیشتر جوانان به پوهنتون‌های دولتی برنامه‌های جدید را روی دست گرفتند.
اصلاح کنکور بدون اصلاح معارف ناممکن است. به همین خاطر ما به کار اساسی نیاز داریم که در سیستم معارف تغییرات اساسی را ایجاد کنیم تا بتوانیم سیستم کنکور را نیز معیاری و با کیفیت سازیم.
خانم مومن گفت که در کنار پوهنتون‌های دولتی در حال حاضر 111 پوهنتون خصوصی در سراسر کشور فعال است که وزارت تحصیلات عالی برای بلند بردن کیفیت آن تلاش دارد. این در حالی است که روند تشریح پلان 100 روز کاری وزرا روز سه‌شنبه آغاز شد و رئیس جمهور هشدار داده است هر وزیری که توانایی لازم کاری نداشته باشد از سمتش برکنار خواهد شد.
از افغانستان می رویم به سوریه. حکومت این کشور می گوید حملات ائتلاف بین المللی نتوانسته جلو پیش روی های گروه شورشی دولت اسلامی را در پالمیرا بگیرد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت سوریه می گوید بالای حملات ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا در آن کشور حساب نمی کند. رژیم رئیس جمهور بشار اسد به این باور است که نظامیان وفادار به حکومت سوریه بهتر از ائتلاف بین المللی علیه گروه شورشی دولت اسلامی می جنگند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به روز چهارشنبه در یک نشست خبری با همتای ارمنیش ادوارد نلبندیان در دمشق گفت کشورش خانه هماهنگی بیشتر با عراق در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی است. وی داعش را دشمن مشترک هر دو کشور دانست.
فيما يتعلق بالتنسيق السوري العراقي نحن نؤمن
در مورد هماهنگی میان سوریه و عراق ما گفتیم که با یک دشمن مشترک روبرو هستیم و ما شانه به شانه با برادران ما در بغداد ایستاده ایم، اما این هماهنگی به حد نرسیده که با خطر که با آن روبرو هستیم مقایسه شود. وزیر خارجه سوریه همچنان افزود آنها در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی در کوبانی بهتر از تلاش‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پالمیرا درخشیدند. معلم به این باور است که حمایت ایران و روسیه قوی‌اند پابرجاست و این دو کشور از کمک با رژیم سوریه دست نخواهند کشید. اظهارات وزیر خارجه سوریه در حال صورت می‌گیرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی هفته گذشته منطقه التنف را در مرز این کشور با عراق تصرف کردند و سپس شهر پالمیرا را در مرکز سوریه در کنترل خود درآوردند. ولید المعلم همچنان میگوید که حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شهر پالمیرا با اردوی سوریه هماهنگ نشده بود. گروه شورشی دولت اسلامی از پارسال به این سو تقریبا نیم از خاک سوریه را تصرف کرده است. در حال حاضر سه جنگ در سوریه ادامه دارد و هر جانب با دو طرف می جنگند. رژیم با مخالفین و داعش، مخالفین با رژیم و داعش یعنی گروه شورشی دولت اسلامی درگیر جنگ با رژیم سوریه و مخالفین حکومت این کشور است.
رنگ‌های زندگی.
میشه خود اول معرفی کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم شکیلا شریفی، یکی از استادای مکتب سوادتی میرویس میباش.
استاد میشه از مدت کارتان بگیم؟
ما مدت 6 سال میشه که این مکتب رئیس استاد وظیفه اجرا میکنم.
چطور از وظیفه اجرا کردن به ایسی یک معلم؟
مسلک معلمی که از وارثین حضرت محمد صلی الله علیه و آله میباشه. بنان ما سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله بجای میکنیم. معلم وارثیان است که راستی هم در حیث شاگرد خود منای پدر و مادر زحمت بکشه. هنی از هم قدل استاد میباشه.
شما این کارو کردین؟
ها دیگه اصلا وظیفه خود ما بجای راستی هم به وقت زمان مسلمان انجام میدیم. یعنی قدر که ما به شاگرد خود میرسیم، خدا شاید بر اولاد خود نمیرسیم که اون زحمت زیاد میکشیم. بله
گاهی وقت خسته نمیشین؟ شما واقعیت من یک مادر هم هستین.
باز وجدان ما قبول نمیکنه. باز هم قدر که ما صادقا کار میکنیم، خداوند پاک ما رو قوت میدهد. من هیچ وجدانم قبول نمیکنه که من این وظیفه خود سر سرکوی تیر کنم. پیش خدای خود ما سر بلند باشیم و شاگرد چیزی از ما بیاموزه. می زحمتایی که والدین پشن در حساب کتابچه و قلم و وقتشان ضایع میشه از کارخانه میمونن، یعنی در پالیز کارخانه و وظیفه در خانه یاد میگیرن، پیش ما باید تعلیم و تربیت یاد بگیرن. شاگردکای ما از اقتصاد ضعیف دارن، لبکای خشک میان، یعنی چطور وجدان ما قبول کنه که می وقتی که پیش ما ضایع میکنه میره ما سرتیر. یعنی خدا نخواسته به چشمشان خواب بزنیم، یک چیزی را حداقل یا بیاموزن
خیر ببینیم
که از امور استفاده باز بکنن بخیر.
چه آرزو دارین بر آینده امی اطفال که پیش ما درس میخوانن، بر آینده افغانستان و بر خودتان؟
ما از خداوند پاک میره میخوایم در وطن ما به خیر آرامی و اسلامی، به خیر قراری، به تمام اسلام، تمام مسلمانای ما آرام باشن و بتونن امی اولادکایشان با مو آرزویی که دارن، مثلا با مو علاقه که دارن در رشته خود، بتونن تحصیل کنن و از مو رشته که یا به خیر تحصیل میکنن بتونن وظیفه اجرا کنن که زندگی خود را با برو ماندن و پیش برن.
ان شاء الله خداوند آرزوی ما شما رو برآورده کنه.
این گفتگو را حفیفه ساکب نیازی همکار ما در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. پردیس می نویسد که بدون همکاری افراد از داخل حکومت با شورشیان، راه یافتن جنگجویان به منطقه وزیر محمد اکبر خان و حمله بالای یک مهمانخانه ناممکن است. حبیب الله اخلاقی نوشته که از اقدام وزارت داخله در جهت مبارزه علیه مواد مخدر استقبال می کند. عبدالمجید می نویسد توزیع تذکره های الکترونیکی در بخش تامین صلح و برگزاری انتخابات شفاف نقش مهم دارد. و قدوس نوشته نظامیان افغان توانایی جنگیدن را دارند. تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر از طرف شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.